السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 1403 کال د لیندې دیارلسم د 2023 کال د دسمبر درېمه پیل په خبرونو باندې کوو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سکال په لومړیو نهه میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1340 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسي یو ډول مرزادي دماغي اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته ماشوم ته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. طالبانو د قابلګۍ، د غاښونو پروتیز، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دي چې له نن سه شنبې د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی ده. وړاندې به نور جزئیات په دې اړه واورئ. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي رادیو تلویزیون خبري آژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټرو او نورو جنګي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نا حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 28 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څېړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 28 پوځیانو او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په خیبر پښتونخوا کې پېښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 تنه وژل شوي او 15 اتیا نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې په شلو بریدونو کې 18 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پښتونخوا ته څېرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1080 تنه ښولی دی. او د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بالاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسلوالو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه ملیشه ځواک ته سپارلي دي. د پاړه چینار او تل ترمنځ او همداراز له افغانستان سره د پاړه چینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له 11 جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانستل شول، خو د سیمې اوسیدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډېر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 28مه نخته پیل شو په لړ کې الکتر لګ 15 ډیر شتنه وجل شو لوتر زر نور ډیر نور جوبل شو همدارس په دې نخته کې الکتر لګ سل دکانونه او تر 15 ډیر کورونه سوزول شو او تر زر ډیر کورنۍ د خپل مینو پر خودو ته اړي شوې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انسټیټیوټونو مشران خبر کړي.
منګا د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامي ته غوښتل شي او کوم فرمان او هغه د منګا د وزارت سیتامي د خوانه تشریح شي چې سره د سیشن به ورځ کومې زده کړې چې د انجینر پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان معلولان وایي پخوای هم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر راتګ سره یې کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. د اړم تاسو رپورټونه لرو چې د رپورت لرو چې د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخکر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوې دي. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر که شما برید به اونجا به جهاد. شرعاً برایتان جایز نیست، جواز ندارد. خدا آماده بکنید برید مثلا در سوریه جهاد بکنید.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم. تخنیکی چاره لما صفی الله ستانگزی سره نن شپه بهروز دلیری مخته وړي. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارله نن پای ته رسېدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشتو مشرانو ته په غونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت ساروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامه روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بخت الرحمن شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللې وو او د خپل مشر نوی مکتوب ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامي ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتامي د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجینر پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت ستامه د خوانمنګ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورسته لدی اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 104 شپېته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په خصوصي انستیتیوتونو کې 60% زده کوونکي نجونې دي، ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
داسې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ، قابلګي، غاښونو، پروتیز یا دې ته ورته نورې رشتې دي، نجونې خصوصي انسټیټیوټونو ته نشي تللی او سر دننه بند دي.
دوی د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځینې نور مسایل، مصارفات، مصروفیت، مالیات او شروالي او ټکسونه، دا هر څه به تقریبا همدغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باورې یم چې په ټول افغانستان کې چې اوس سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي، نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به بند یا بندېدو په حالت کې وي، او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشونه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سره لاس وګریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بللې غونډه کې دو نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت له مرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته یې ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته لتګ منه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد د رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لیوا په چوکاټ کې یو وار بیا افغان جنگیالي د جنگ لومړی کرښې ته استول شوي دي. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی ده چې فاطمیون لهکر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو په استولو باندې کلکې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې باید سوریې ته د جنگ لپاره لاړ نشي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورت ته. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنگيږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفي ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوه پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانان یې هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
تر سوریه نه موضوع اسلام است، نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد ایمان سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زین نبیون ډلې جوړې کړي. هیر مکل چې 15,000 د ځوانان مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول.
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1490 کال د خپلو وژل شوو جنګیالیو شمېر 2,000 او د ټپیانو 8,000 یاد کړی. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمېر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لخکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یوځای شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپلو ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډېرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږکال د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې تیر حکومت مایبین دی وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نور کوي وروره کندیانو چې دی هغه خو هم نه نشته کې په ملکیان کې نشته کړی دی یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون درول او دی طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل یو لکه شزر افغان ورکوي کې شاید نه پرې د طالب مایب هغه مشکته در افغان ورکوي په دې شرایطو
کې خپل مثال کې هغه کس فامیل په واره نه راغله سره په اندل نه واره نه لکه هغه بیا د مکتب را میسي دي مزدوري ته کړي مجبورې یعنی کله چې ساسې زموږ په دې باندې مچ چوکې داري کوم کولای
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 14,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې 1,80,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسکونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګاست. یو شمېر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیری لاندې او یا خرې لیوي. دوی وایي له دې ډول کسانو سره په ادارو کې ان سپک چلند کیږي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی وایي طالبان هغو کسانو ته چې اوږدې ګیری لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا وی کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري یې خریلي وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمې ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یو ګیره لنډه وه. دغه کس شاهدي دغه مسؤول کس چې نکاح خط یې را جوړوه ونه منل شو او مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکي هم ادا کوي چې د ګیرې پرېښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکوونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و بنا ګمارل سي.
میگن ریشتان بزارید نه باید بترشید، این قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
به وای ګیره پرې کړی او باید به نه خري او که مو ګیره پرې نه خو ده په دولتي ادارو کې دندې نه درکول کیږي. ورور مې چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې وه ورته یې ویلي وو چې که ګیره پرې نږدي دنده نه درکوو او باید هم ګیره پرېږدي هم پنځه وخته لمونځ ادا کړي.
یوازې نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپلې ظاهري بڼې له امله له سپک او تبعیضي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې عرایض ترې اخلي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریځي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري توشیح کړ. د دې قانون په څوارلسمه ماده کې د نارینهوو د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی او د امر بالمعروف محتسبینو ته یې اجازه ورکړې چې د خلکو د ګیرې له خریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نیکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانون یې بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې نولس سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوی دي. د ایران د دولتي خبري آژانس سره او سیماد راپور لمخې د دې ښار د امنیتي پولیسو یو چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوي بهرنیانو په ایران کې د کار او استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې نولس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي دي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد ونه لري غیر مجاز بهرني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیع الله چې د ایران د یزد اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول. وروسته یې اسناد وکتل، هغوی چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسان یې له ځانه سره بوتلل چې اسناد یې نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
شپه ټول یې له کاره ونیول او د اخراج مرکز ته یې بوتلل. زه او یو ملګری مې د خوړو راوړلو لپاره وتلي وو. دلته وضعیت ډېر سخت دی، هره ورځ نیونې روانې دي. زموږ کارځای هم وتاړه، ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بېکاره یم او افغانانو ته په ایران کې کار پیدا کول ډېر سخت سوي. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کېږي.
په وروستیو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډېر سخت کړي دي، چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان، چې نږدې 40 ډالره کېږي، جریمه کېږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هېواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو پروګرام نام دارنګ د ازادي راډیو په ویب پانی کې چې ازادي راډیو .com پته ده، هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست شپه ورځ اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د طالبانو حکومت سره لنن په افغانستان کې د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته ویلي دي چې طبي زده کړو کې د نجونو شمولیت او درسونو باندې بندیز لګول شوی دی. دغه بندیز البته د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان باندې لګول شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د طالبانو حکومت د افغان نجونو له شپږم ټولګي پورته درسونه بند کړي دي. د نجونو په وړاندې دا د طالبانو تر ټولو وروستی بندیز دی چې عملي کیږي. تاسو د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. اوس هم د خوست ورزو، البته د خوست د قلندر ولسوالۍ په اړه باندې به تاسو ته ریپورټ په څو شیبو کې خپور کړو. د خوست په قلندرو کې د دغې سیمې ګڼ خلک له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کېږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست د قلندر اوسیدونکي وایي پخوا د خپلو رسمي چارو ترسره کولو لپاره د خوست مرکز ته تلل، خو د ولسوالۍ د نوې اداري ودانۍ په جوړېدو سره به یې دا ستونزې هوارې شي او خپلې رسمي چارې به هلته نږدې ترسره کوي. په وروستیو شاوخوا 24 کلونو کې په قلندر کې د ولسوالۍ د تاسیساتو د نشتون له کبله یې اداري چارې د خوست د مرکز اړوند د ورغه کلي سره نږدې په یوه حکومتي ودانۍ کې پرمخ بیول کېدې. د قلندر یو اوسیدونکي عبدالحنان منګل مشال رادیو ویل د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بی برخ پاتشی. د قلندر یو سیدون کی حاجی نعیم خان مشال را ریتو ول
اوس میگو که خیر دغه وبونه استفاده کو د خوړو بنده د کسبت او بزغه میکسم رزی پخ شي که خیر هر احمر زون و دغه استفاده کو که خیر اوس میکتا دلول او بروش چې نه پغرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میگه وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوې درې دي چې په عرضه کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېرې نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکتر لرو، یو څانګه لرو خو ډاکتر نشته، پکې یو نیمه ډاکتر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسېدګي نه شي کړای، ډاکترونه رسېدګي نه شي کړای، په کوټو کې دي، ګزارانه کېږي.